مشال رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه مې ومنه په روانه خبرونه کې زه نجیب امیر ستاسو قربایم په دې غړې کې درته د مشال مرکه لرو چې د ظلم په کې له مدني فعالې رخشندې سجاد سره خبرې کړې دي هغه له تیرو کلونو راهیسې د خیر ښې غړې کارونه کوي نوموړی وایي په قبایلي ضلعو کې ناامنۍ د پرمختګ مخه نیولې ده او هلته د تعلیم کچه هم ټیټه ده د مشال مرکې کوربه ګل ایاز دی ورپسې به د مشال راډیو پاډکاست ناویلې خبرې درته وړاندې کړو دا ځل به پکې واورئ چې د پښتنو ښځینه لیکوالو پنځونې په ټولنه کې بدلون راوستلی شي او کنه او دا هم چې د هغوی تخلیقاتو ته څه ډول عکس العمل ښودل کیږي همدارنګه دا موضوع هم څېړو چې ولې ځینې پښتنې لیکوالې په فرضي نومونو لیکل کوي او له دې موخه څه ده په پاډکاست کې را سره لیکواله شاعره او ناول نگاره وږمه سبا امیر میرمنه ده د پاډکاست قربانه انیسا اجمل ده نو د دواړو پروګرامونو د اوریدو لپاره له مشال سره اوسئ زموږ خپرونې په موبایل اپ باندې اوریدلی شئ
مشال رادیو پر وی پانی او اپ هم اوریدلی شئ د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال رادیو درنونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل اعظم څخه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتلې شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې د هغوی لخلي ناورو او بیا وسر په موجوده حالاتو هم خبرې کوو نو نن را سره په دې خبرونه کې د پښتنو د سیمې یو وتلې شخصیت او د خیر خیګړی کارکونکي او مدني فعال رخشنده سجاد را سره ملمه ده رخشندې تاسو په پروګرام کې هرکلی وایي
مهرباني جی السلام علیکم
ډیر مننه کزم لګ اوریدونکو ته تاسو وایي ځکه چې تاسو زمونږ بیلابیل خبرونه کې هم راغلی رخشندې او تاسو خپل تاسو زمونږ اوریدونکو پیژنې هم خو بیا هم تاسو د ژوند لږ کم واقف دي تاسو کوم سیمې سره تعلق لرئ او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي
ډیره مهرباني ګلیا صاحب زمانو رخشندې سجاد دې او د پېښور سره تعلق لرم او دلته چې دې خیر خیګړې کارونه کوم نو موږ ورته تاسو وایو چې موږ یو چې سوشل ورکر یا سوشل اکټیویست
نو زمړنې ستاسو سبق هم د پېښور نه ویلې دي
او جما سبق هم د پېښور نه ویلې دي سوشیالوجي کې ما ایم ای سی کړی دا او هغه نه بعد چې دې سوشل سېکټر سره منسلک کوم سوشل سېکټر تر هغه ما نو راته جوړ نه پته ولګیدا چې خلک سونه په مسایل
لکه د دې
ایکسپیرینس دی هغه په چایلډ پروټیکشن باندې دی
د دې کې یو دا پوښتنم دا چې د سماجی سېکټر ته د راتلو وجه سبا خپلم شوکو که حالات را وسته
ګوري یو خدا خبره ده چې زه په خپل خو خراغلی یم دوی خبره ده سدا چې کله تاسو خلکو سره جوخت کار وکي او داغي مسائل وي نه نو هغه ټایم تاسو ته احساس شي چې په دې معاشره کې به زه هم خپل حساب جوړم نو او دې ټول خبره چې ده از دې خیر خیر کارونه
نو موږ ګورو په د خیر خیګړې کارونو کې ډېر تنظیمونه دي ډېر سازمانونه دي خپل ځان په کوم ځای کې ګوري تاسو
ګوري ډېر تنظیمونه شته دي او ډېر خلک کار کوي او موږ په تاسو وایو چې هغه ډېر ښه کار کوي او بل خبره دا چې زما همیشه هم یو سوچ وي چې کوم خلک د خیر خیګړې کارونه کوي هغه الله پاک سلیکټ کړی وي د پاره نو زه دا وایم چې یو خو زه همیشه دا خبره کوم چې کم د خیر خیګړې کار وي هغه یا بای برت وي یا تا ته په بلډ کې ملاو شوی وي دا دوه شیزونه وي نو زه به ځان د پاره زه داسې وایم مار چاته چې زه بای برت یم زما وینه کې دی او جی او دا تاسو چې کومه خبره وکړه تنظیمونه نو ډیر ښه تنظیمونه شته دی خو الته مسله دا ده چې کوم موږ سره تنظیمونه کار کوي هغه ډیر په غلط طریقه ریپرزینټ کیږي ضروری نه دا چې ټول تنظیمونه بچ دی هغه موږ داسې وایو چې یاره دي صرف پیسې د پاره کار کوي یا چې د خپل فائدې د لپاره کار کوي.
هغه موضوع ته راځو. نه نه هغه موضوع ته خو بیا راځو. هغه تفصیلی موضوع ده. هغه باندې هم خبرې کوو. خو څنګه تاسو ویل چې زه بای برد یعنی ستا په وینه کې دا شامل دی چې ته دی فیل تراله دی څنګه تراغلی کور نه تاسو سره مرسته وا لکه څنګه مونږ ګورو د پښتنو چې کوم کورنۍ دي نو انجونې نه پریدي کار ته یا هغه ته زیاتره مونږ ګورو سیمو کې تاسو سره هم داسې شوي که نه؟
ګران صاحب داسې ده یو خو کور نه ما سره مرسته وا بل داسې ده که نه چې زه داسې نه شم ویلی چې هغه 100% مرسته وا ته خپل کار سره چې دی لکه ته خپل کار دونه په ښه طریقه وکړې چې خلک تا ومني چې کله خلک تا اون کول شروع کړي ستا کور والا هم تا سره مرسته او ما غرنګي شروع کړي
لکه شروع کې تاسو وایئ چې د کور مرسته دومره نه وه خو وخت تیریدو سره سره هغه او بیا په ټولنه کې یا په سماج کې د ملګرو لخوا نه د خلکو د منلو هغه څومره وه شره څومره وه او څومره ټایم یې واخست څومره وخت یې واخستلو
زه تقریبا 9 کال شول چې په دې فیلډ کې
ما
او تر اوسه پورې چې دی مونږ کریټیسایز کی زمونږ چې دی زمونږ معاشره کې لکه اسپیشلی فیمیل دپاره کریکټر اسیسینیشن او دا ټول خبرې ډېرې زیاتې آسانې دي نو دا ټول چې څونه چیزونه دي دی نو مونږ تیر شوي یو داسې نه ده چې مونږ ته ډېر زیات یو اوپن پلیټ فارم ملاو شوی دی مونږ ته هیڅ قسم مسایل نو د ټولو مسایلو نه مونږ تیر شوي یو خو چې کله تاسو ښه کارونه کوئ الله پاک درته لارې کلوکي او ښه ښه خلک درته درکوي
څنګه تاسو ویلي په دې کار کې د چا نه تاسو ډېر هغه لکه متاثر یې چې را دغه شانې زما هم یو خپل د خیګړې یو تنظیم او یا کارونه یا داسې نور کارونه نور فعالیتونه زه وکړم چانه ډیر متاثر یې
زه هله په دیشي کې ډیر زیات ما د تاسې سیریس واغشتو چې کله ما خپل قران ویلو دا مې ترجمه مې ویلو کله مې د پیغمبر سلام جوړو ویلو نو ما ته پته لګیده چې قران خو چې دی هغه 80% تا ته دی خی نو زه به دا وایم چې زما انسپیریشن هم دا دی
صحیح د مشال کو په مشال مرکه کې را سره د خیر خیګړي او مدني فعال رخشند سجاد ملمنه د یو ولکشن د مالو د میرستو به حاضری ګو
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر آسان ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات آسان شي
د امیر سو رښندې سره خبرو ته ادامه ورکو رښندې د امینه مخکې تاسو خبره کوله د تنظیمونو د بیلابیلو د خپل د خیر خیګړې کارونو په اړه مانی کلګز منګ اوریدونکو ته وایي چې تاسو کم کم کارونه تر سره کوي او بیا په ځانګړي توګه مانی تاسو د روجې لپاره هم ډیر هغه چې هغه به رسو بیا کو خو تاسو د اول ک وایي چې کم کم کارونه تاسو کوي
خوجی زما پہلے نے چکم ایکسپیرینس ہے پر چائلڈ پروٹیکشن دے
ماشومان دا تحفظ
جی دم ماشومان تحفظ دا سے واڑو چ داوی مور پلان نہیں چکم تم گو یو اورفن ماشومان اور دین علاوہ سٹریٹ چائلڈ ماشومان اور ادارے چکم تم گو سٹریٹ چائلڈ ویو اورفن ایج ویو زاغی دا پارا والنٹیئر کار کوما والنٹیئر کار دا سے کوما چکل ما وہ کال پہلے دا ادارے وزٹ کو لے نو اگے کے دا سے ادارے وچ کم تمونگا سیمی گورنمنٹ ادارے ویو اگے کے بما شومان چ دے 18 کال پورے اگے سپورٹ کول او بیا دور ریسورسز گورنمنٹ سر نو چاگے دینا مخ کے ماشومان سپورٹ کی نو 18 کال پورے بما شوم پ اگے ادارے کے اگے نہ بار پر اگے لاڑ نو ما دل تدا سوچو کو چ یو ماشوم دے 15 کال چ دے اگے ماش نه ایکسپټ کوي بغیر مور پلار چې کل هغه د 18 کال شي نو هغه خو به هیڅ حکم نه ایکسپټ کوي نو ما هغه د پاره دا د غرو وستو چې مونږ به هغه ادارو کې سکل سنټر کولا ولې کومونګه دا ماشومان چې دی ته هنر ورکو او دا ماشوم د اتل سو یاد شلو کالو سکل واخلی او بهر وزي نو هغه به ځان د پاره سکول شي کچره دا ماشوم موږ اومدا سي پریدو یا موږ 18 کالو پورې سپورټ کو بیا د ادارې نه او باسو هغه ماشوم چې دی هغه به کرایم طرف ته ځي ځکه چې هغه سره د ګټه بس لار نشته بالکل دین علاوه پېښور نه علاوه نوشهرا کې او بهر ډیسټریکټ کې هم اور پر ایج کم دی نو هغه سپورټ کوم
سپورٹ کوي خدای کې یو زمي سوال دا دي چې د قبایلی سیمو هغه هم دي کې شامل دي کړي
ګوري د سټریټ چایلډ ادارو کې چې د قبایلی سیمه ماشومان هم شته دي کې موږ سره افغان ریفیجز هم شته دي او دي کې موږ سره هوست کمیونټي هم شته دي موږ دې ته نو ګورو چې لکه دا ماشوم کا د قبایلی لا کو دي کدا ماشوم افغان دي زموږ مقصد دا دی چې دا ماشوم پروټیکټ کول دي
خطا سو خپل خبر جاری ساتل به د دین علاوه تاسو نور کم کارونه کوي د ماشومان تحفظ او د
دین علاوه چې مونږه چې کم داسې خزي وي چې دا غي په کور کې د غټي سوکلې وي چې کم ته مونږه ویډیو خزي وي او غي د پاره چې هغه مونږه سکل فل کو ګوري دلته یو دا چیلنج دی یو چې د کل ادارې دي ته سکل ورک دا غي خپل کرایټیریا وي غي دا وي چې دې اتم یا نه هم یا لسم پورې سبق ویلی چیلنج پکے دار آتو پکلی کی اسے گما اوکلی کے داس خزشتا دے اگئی سبق نہ دے ویلے ویڈو خزی دی رائی پپور کے دگٹ سکنیشت دے بیا ما ڈفرنٹ چکم اداری دی اگئی سر رابطہ کا اگئی تما اویلے چتا سو بدا چیلنج سنگ کو رہی مونږ یو تعلیم یافته کس نه خو سکل ورکو خو چې کوم بې تعلیمه دی هغه سره بس کوو نو هغې بیا ما سره ډېر ډېر تعاون وکړو او مونږ دا ویډیو ښځې چې دی د سکل ورکو اخره کې ورته د هغې د سکل په مطابق ورته مونږ ټول کټس ورکو ورته کاروبار د پاره سټپ اینډ ورک نو مونږ په ویډیو ښځو هوم کار کوو په چایلډ پروټیکشن هوم کار کوو دی نه علاوه زه کار کوم ریهبلیټیشن ډرګ ریهبلیټیشن چې کوم وي زمونږ په علاقو
چې په نشو کې مخته ځوانان داغي د بیرته د بحالۍ
بالکل مونږ هغه سره داسې کوو چې تھرو پراپر چینل راځو هغه د تاڼې نه بیا ګورمنټ ته ورکو بیا ګورمنټ چې دی نو ریهبلیټیشن سنټر ته ورکي
نو دا ټول کارونه تاسو په یو ځمانی څنګه مینج کوئ دا ډیر کارونه چې په یو ځمانی تاسو ته راځي دې ته وخت
یو خدا د کنه چې ما سره والنټیر ټیم دی
ها
او زه خپل کارونه چې دی مونږ خپل ټیم جوړ کړی دی او هغه ټول تصابت را چې دا د خیر خیر کارونه دي دي کې لکه دا سه پیسې اغشتل یا دا شي نشته دي نو زه خلکو ته اوپن د غور کوم که څوک مو سره والنټیر راځي او مو سره هیلپ کول غواړي نو راتلی شي مو سره هیلپ کول شي دې ټایم ما سره اوس والنټیر کم از کم 20 کسان پرمننت کار کوي
خو صحیح د پېښور کې زمونږ اولیدونکو تاسو غږ اوري هم که څوک په دې څنګه کې چې یتیمان ماشومان سره داغی او بیا په نشو روک دو کسانو د بیا بحالی او د کندو لپاره چې کوم مرستې دي د دې لپاره که تاسو چری برخه اخلي نو رخشنده سجاد د خیر خیګړی کارکونکو د دې سره رابطه کولای شي او په دې ډله کې شامل دي شي د دین علاوه په روژې میاشت کې هم تاسو د خیر خیګړی ډیر کارونه تر سره کړی دي په پاکستان په بیلابیلو رسنیو کې هم راځي لکه زمونږ اوریدونکو ته وایي او هغه سدي او تاسو ست تمه لري
کولای شي تاسو دې ټایم کې ډېر ښه سوال ته پوسو کو یو خو خلکو ته دا میسج ورکول غواړم چې روزه کې کوم مهم موږ شروع کړې دي چې موږ خلکو ته چې کوم ویډیو خزي دي هغه ته موږ فوډ پیکیجز ورکو هغه نه علاوه چې موږ غواړو چې د رمضان دسترخوان آغاز وکړو په پېښور کې نو زه دا وایم چې څونه داسې خلک دي چې څوک وسل لري هغه موږ سره په دې کې مدد وکړي
د رمضان دسترخوان په کوم ځای کې تاسو په کوم ځای کې پلان کړی دا په کوم ځایونو کې
مونږ چې د خپل رمضان دسترخوان با دلته وتوي پېښور کې چرګان چوک مونږ هغه کې خپل د رمضان دسترخوان آغاز کو
دا باچا خان چوک کې دی کنه مشهور خو پایغه دی خو باچا خان چوک
بالکل دا سره بالکل دا باچا خان چوک ته او د دې سي د سلیکشن ټول نه غړ دغه دادې چې څونه مزدور کار خلک دي اغه ټول هم دلته راځي
او بالکل او بالکل دلته وا پخوا یو سنه ما وا د دې سره بالکل د جنا پارک او دا هغه چې کوم سیمه ده پاټک او دا هغه کار نو په دې کې ټول مزدور کار ما خامي ټایم کې وخت کې دې زیته ټول راغونډيږي
بالکل زه دا غواړم چې کوم داسې خلک دي چې غي مو سره مدد کولی شي او دا تاسو د دې پروګرام په توسط سره زما आवाज اوري نو هغه خلک دې زموږه مدد وکړي او خپل حصہ دې کې واچي
بالکل دا مشال ډو قدمونه اوریدونکو ستاسو غږ اوري هم او زبا هم یو واری بیا ورته دیو ته یادگیرنه ورکمه چې د رمضان دسترخان په نامه باندې په باچا خان چوک کې رشن د سجاد چې دغه د دې چې کوم بیوزله کوم مزدوران دي ماخامي کې راغونډيږي نو هغه لپاره د دې غو کې نو د سر جسمره مرسته کولې شي هغه تاسو وکي رشن دي کله د دې ټول خبرو ته کوم ګورو تاسو یو داسې کار کوي په داسې یو معاشره کې ټولنه کې چې ډېر چیلنجونو سره مخامخ وي داسې چیلنجونه چې تاسو مخ کړی وي او تاسو لپاره هغه یو مثال جوړ شوی وي او د نور لپاره تاسو وایي چې هغه انجونو ته یو زه خپل هغه هغه ته مخې ته کېږدم چې دا چیلنجونه تاسو حل کولی شئ په دې باندې قابو موندلی شئ که هغه تاسو راسه شریک کړئ.
ګلایا صاحب داسې ده چې چیلنجز خو ډېر زیات دي خو زه دا غواړم چې کومې زمونږ په شان ته نورې فیمیل دي زه هغه ته هغه تصویر نه خیما کچری مونږ ورته ډېر زیات چیلنجز اخول نو هغه به بیا معاشره کې کار کول تیریږي. زه خلکو ته دا وایم چې که تاسو که خپل د کاروبار کوئ که تاسو کارونه کوئ دا چیلنجز به تاسو هر ځای کې فیس کوئ یوازې د خیر خیګړې کار کې نه. نو زه هغه ټولو خویندو ته دا وایم چې څوک کول غواړي هغه کولی شي الله پاک ورته لارې پلاوي.
صحیح ده. څنګه تاسو ویل چې تاسو یو داسي انزور یا داسي یو غ نه ورکول غواړي چې په دې کې دومره ستونزې موجود دي خو ستاسي چې څومره تجربه ده که هغه د زمونږ اوریدونکو سره شریک کړي دي نور چې کوم دې سېکټر ته راتلل غواړي یا غنجونی ساز غ غوري او ډېرې پښتنې جنې کوي دي چې موږ ته بیلابیل خبرونه کوي ټلیفونونه هم کوي ستاسي د غ اوري نو ستاسي هغه لپاره یو هغه جوړي مثال یې دغه لپاره
ګوري زه دا وایم ټول چې سونه زموږ خویندې دي زه هغې ته دا وایم چې کله هم تاسو یو هر یو کار هغې نه تاسو مقصد جوړ کړئ هغې کې به تاسو ته مسایل راځي خو تاسو به هغه مسایل سره مقابله کوئ چې څنګه ما د ټولو مسلو سره اوبه کاله مقابله وکړو چې څنګه زه معاشرې نه ایکسپټ کولم چې څنګه ما سره دونه زیات سپورټ نه و د کور نه چې سونه په کار وو دا ټول چیلنجز به تاسو ته راځي ځکه چې دا ما ته هم راغلی دي. نو زه دا وایم چې که تاسو هر یو کار شروع کوئ ای کې به تاسو ته مسلې راځي خو تاسو به هغې کې هار نه منئ
تاسو په وینا باندې لکه حوصله باندې پیدا رښندی د پروګرام د پای شی به هم دی خو کله شانې د ازمنګ د قبایلی سیمو ته کومو ګورو کتنه وکړو تاسو د بحث یو مدني فعال په توګه مانی د قبایلی سیمو ته څنګه ګوري په دې حالاتو کې
ګوري قبایلی سیمو کې خو چې کنه ما سونه زیات او قتل او سونه کار مې وکړو نو زما په خیال هغه کې د تعلیم ډیر زیات کمې دي او چې تاسو 2025 کې وګورئ نو هغه کې اوس هم خلک ډیر شاته پاتې دي. بل خبره دا ده چې هغه د پاره داسې سہولیات نشته چې کم پکار دي هغه کې داسې یو دلته پېښور کې داسې یو اداره شته چې هغه په قبایلی سیمو کې کار کوي او دا هغه په سکل باندې کار کوي خو هلته موږ ته سټیل عمدا یو چیلنج را روان دی چې ښځې خلک هغه عمر ښه نه سپورټ کوي د کورونو نه او نه هنر د پاره را پرېږدي. نو زه دا وایم چې اوس هم چې دی د پېښور یا د نورو ځایونو په نسبت قبایلی سیمه ډېره شاته پاتې شوې ده او هلته ډېر زیات کار کول پکار دي.
د مشال اورېدونکو په مشال مرکه کې را سره د خیر ښېګړې کار کوونکي او مدني فعاله رخشنده سجاد میلمنه ده هغه سره خبرې ترې جاري ساتو خو یو وښنده مالو د دمیر ستو بیا حاضرېږو.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده. هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي.
ته د میرستو رخصندۍ سره خبرو ته ادامه ورکو. رخصندې من لګ د څنګه تاسو د تعلیم خبره وکړه دا او به په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو کې نو د لپاره پکار سدي تاسو مخکې هم پروګرامونه کې په دې اړه باندې ډیر مفصل خبرې کړې وي چې پکار سدي او سس دسي ګامونه دي چې هغه باید حکومت واخلي او د تعلیم چې دی په دې دغه سیمو کې عام کې په قبایلی ضلعو کې.
ګوري یو خدا د چې ټولو نه اهم خبر الته دا ده چې خلک د تعلیم د اهمیت نه آگاه کول دي. چې زمونږ د پاره یا یو خزه د پاره تعلیم سونه ضرور دی. زه به دا وایم چې پهلنې د آگاهی وشي. دویمه خبره دا ده چې الته تنظیمونو ته د سکیورټی هم ډېرې زیاتې مسلې دي. نو زه دا غواړم چې کوم ګورمنټ دی زموږ چې کوم حکومت دی هغه د تنظیمونو سره په دې کې مدد وکړي. نو ټولو نه پهلنې چې کوم زموږ سټپ دی هغه دا پکار دی چې آگاهی دی او تعلیم دی. بل چې تاسو کله مور پلار آگاه کوي نو هغوی به خپل بچی سپورټ کوي، هغوی به خپل لوڼه سپورټ کوي او د هغوی لوڼه به مخکې تعلیم یافته کیږي.
د دې لپاره ځکه تاسو په وینا باندې د خلکو مرسته هم ډېر مهمه ده. په دې کې که موږ ګورو قبایلي سیمو لپاره هم ډېر تنظیمونه کار کوي، نو آیا ستاسو په نظر باندې د هغوی کار ته څنګه ګوري تاسو، چې آیا خپل هغه مقاصد ترلاسه کول کې تر څومره حده پورې کامیاب ښکاري؟
ګوري داسې ده چې د الته دونه زه داسې نشم ویلی چې الته ډېر ښه کار شوی دی. ډېر ښه کار کوي، نو هغوی ته د سیکیورټی ایشوز دي او هغې کې مونږ ته د ګورمنټ کوټ نه بغیر دا نه شي کېدی. نو چې کوم تنظیمونه دي هغې مونږ به داسې وایو چې 100 کې به 20 یا 30% کار هلته کړي وي، چې کوم هغوی دپاره بالکل کافي نه دی.
دی کې بیا حکومت ذمہواری زیاده جوړیږي، ځکه چې د قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شامل شوې دي او اوس هلته هغه قوانین هم غځېدلې دي، نو هغه باوجود د خلکو ژوند او هغه چې دغه اوس هم ماغه رنگ دی.
او چې ماته تاسو ویل کنه چې د حکومت نه د سپورت نه بغیر هلته کار نشي کېدی، او بل دا چې یوازې تنظیمونه هم هلته کار نشي کولی. نو چې زه دا یاد زموږ ګورمنټ له پکار ده چې هغه ته سپورت ورکړي.
په قبایلی ضلعو کې ستاسو په نظر باندې څومره د ننجونو کې څومره صلاحیت څومره دی، څنګه ګوري تاسو هغه ته ننجونو د تعلیم نه علاوه؟
ګوري قبایلی سیمې چې څونه خلک دي نو تاسو ته په پته چې هغوی په پېښور کې هم زیات پاتې دي.
بالکل.
او بیا هغه موږ سره چې دی په دفترونو کې کارونه هم کوي. نو زه دا وایم چې زموږ د خلکو په نسبت هغه ډېر تکړه خلک دي، خو هغه ته هغه رنګ کې اپرچونیټیز نه دي ملاو شوی. او زموږ د خلکو نه هغه چې کله دلته راشي نو زموږ د خلکو نه هغه ډېر ښه کارونه کولی شي، په تعلیم کې هم ډېر زیات، خو هغه ته اپرچونیټیز نه شته.
نو اپرچونیټیز لپاره بیا څه پکار دي حکومت ته؟ څه پکار دي چې داسې یو لایې عمل یا داسې تګلارا داسې پالیسي
اپرچونیټیز داسې دي کنه چې داسې پوسیبل نه ده چې د قبایلی سیمې ټول خلک دراشي او غوړي اپرچونیټیز لپاره په خبر کې پاتې کیږي. حکومت ګورنمنت به داسې کار کوي چې اغه ته الټر سه موږ کوم ټول خلک تنظیمونه کې کار کوو ته د سکیورټیز راکی چې موږ الټه په خو علاوه کتا سو صرف د قبایلی سیمې نه اوپر ال چې موږ د سپورټ نه بغیر موږ کار نشو کولای، او چې چرته د کار کول ډیر زیات ضرورت لري فار ایگزامپل قبایلی سیمې په واخلو الټه هم موږ ته د ګورنمنت سپورټ پکار دی.
دا لوی ستونزه ده که موږ ګورو په قبایلی ضلعو کې یو ځل بیا هغه رنګ حالات بدامنی حالات دي. نو په دې حالاتو کې بیا د خیر ښېګڼې کارونه خو لري خبره ده، نور چې کوم د ژوند کوم بنیادی سہولتونه دي هغه ترلاسه کول کې هم قبایل چې دي هغه بیا مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې کې د پروګرام د پای شي بي دي د ځوانانو لپاره د ټول لپاره ستاسو لاړخ به څه پیغام وي؟
زما ځوانانو لپاره دا پیغام دی چې کوم ټایم کې زموږ تربیت شوی او هغه ټایم کې به هم داسې وا چې مونږ ته به مور پلار ویلي چې تاسو ښه ډېر سبق ووایي او په دې ډیګري به تاسو ګټه کوئ. خو زه دا خپل ځوانانو ته وایم چې تعلیم خلکو ته رهنمایي ورکوي، هغه د پیسې ذریعه نه د ډیګري. زه ځوانانو ته دا وایم چې هغه دې هنر حاصل کړي، او هنر چې دی چا هنر حاصل کو نو هغه به کله هم نهر نه پاتې کیږي. الله پاک په قرآن کې فرمایي القاسم حبیب الله، هنرمند د الله دوست دی. یو خو تاسو تما ځوانانو ته پاره پیغام درکو، او بل زدا ویل غواړم چې کما روزه کې اوس موږ کوم د خیر خیګړې کارونه کوو نو هغه کې خلک د موږ سره مرسته وکړي. کا موږ رمضان دسترخوان لګو هغه کې هم موږ سره مرسته کولې شي، کا موږ دینه علاوه د فوډ پیکیجز ورکو نو هغه کې موږ سره هم مرسته کولې شي. دینه علاوه اختر د پاره چې کوم زموږ ماشومان دي، اورفن ماشومان دي یا سټریټ چایلډ اداري دي، هغه د پاره موږ د اختر کپڑے اخلو نو هغه کې هم موږ سره خلک مرسته کولې شي. او هغه ټول خلکو ته د زما आवाज لاړ شي چې کوم موږ سره د خیر خیټړو کارونو کې حساب شته پاره.
رشندا سجاد ډیر زیاته مننه تاسو نور وخت وسلو او مشال رادیو سره مو خپل د ژوند د کار د خیر خیګړې د کارونو په اړه مو را سره خپل خاطرې او معلومات دار سره ډیر زیاته مننه تاسو نه
ډیر مهرباني.
د مشال لوګو په مشال مرکې تاسو په خبر کې د خیر خیګړې کارکونکي او د مدني فعالې رشندا سجاد خبري واوریدلې. په همدې ځای پروګرام رانغاړو. په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وطني شخصیت سره ساسي په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پر خپل کوربه ګولیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مو سپارم.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شو سلامونا دا د مشال ریډیو پډکاست نا ویلې خبرې دی انیسا جمالیم اوریدونکو په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې اغه انجنیر یا خزي چې غواړي شاعري وکړي او یا د خپل جذبات اظهار په لیکونه کې وکړي نو ولې ځینې وختونه د ټولنې د ناسمې رویې سره مخامخ کیږي. په دې موضوع را سره په خبرونه کې برخه اخلي لیکوالا، ناول نگارا او شاعره وګما سبا عامر. لغې سره به په دې خبرې کوو چې د شاعرۍ شوق یې څنګه پیدا شو، چې شاعري یې پیل کړه نو څومره مشکلات ورته، اوس چې دا مهال هغه په اروپا کې ژوند تېروي. نو د یوې پښتني شاعرې په توګه د هغې په ژوند کې او بیا د هغې په شاعرۍ باندې څه اغیز راغلی دی. نو ملمنی ته هرکلی وایم. ډیره مننه وګما سبا خورې چې تاسو موږ ته وخت راکړلو او په پاډکاست کې مور سره برخه واغسته.
زبا د تاسو د خبرونه نه او تاسو نه ډیره مننه کوم تاسو د خبرونه لارې نه تاسو ټول اوریدونکو تاسو چې تاسو خبرونه اوري سلامونه وړاندې کوم. روزي میاشت مبارکه که زمونږ هر کوچ کې دی اواز کې بلک څه تغیر وي دینه بکنه غواړم مخکې له مخکې نه خدای دې کې چې ټول اوریدونکي په ښه حالت کې اوسېږي سیمه کې حالات کنه دې سیمه کې قرار اوسېږي او زمونږ
وګمې خوري کدار ته اول وای چې تاسو د کلنه لیکنې او شاعری دا پیل کړه.
د یعنی دا موضوع چې تاسو نن ته خبرې کوي دا واقعا څو مې یو لوی تراجید وایم چې زموږ په خاص کار په پښتنو سیمه کې دا خاص کار په پښتو ادب کې دی چې دا یو لوی زی ناورین بولم. ما وایم ماشومتوب نه مې لکه شاعری ته مخه کړې ده او د شاعری نه شروع مې له شاعری نه وکړله. بیا وروسته کې هغه ساحه یا هغه نړۍ راته ډېره تنګه وه نو زه نثر ته لاړلم. بیا نو ډېر کلونه کېږي چې زه نثر لیکم تر څنګ یې ګل ګل شاعري کوم. نو د دې ناورین نه زه تېره شوې یم. زما کورنۍ لکه یوه پښتنه کورنۍ وه هغه یې خاص کر لکه غټ پښتانه کورنۍ و چې هغه کې تاسو مکتب ته تګ یعنی سکول ته تګ هم پکې لوی آیبو خپل ټول کلی کې والله مکتبه یم. او بل لکه دا شاعري او لیکوالي هغوی ته لکه آر ګڼل کېده. نو ما په خپل هم په مسته آر یم باندې لکه ډېر کلونه تا چې واده مې وکړ د عمر سره له هغه نه وروسته لکه څلور پنځه کاله وروسته زما ته کتابونه هم چاپ شوي وو. بیا د یوې تلویزیوني مرکې د لارې نه لکه زما د خبره رسوا شوه چې زه وږمه سبا یم نوم ننداره دی.
نو څنګه چې کله خلکو ته پته ولګېدله خاص کر ستاسو کورنۍ ته د غي سره د عمل و په هغه وخت
هغه داسې و چې زه کابل ته د یو ژورنالیستانو ما انټرنیوز ادارې سره کار کوم پېښور نه. بس زه یو ګروپ د ژورنالیستانو چې په هغه کې شمیم شاهد صاحب همداسې سلیم ساپای او ځینې نور کسانو عامر هم راسره تللي وو. د یو سفر لپاره رسمي سفر موږ افغانستان ته زه پېښور کې اوسېدم هلته تللي وو. بیا هلته په یو تلویزیون هلته زما ناول بنگلیوال ناول همداسې زما د کتابونه چاپ شوي وو. بیا نو هغه زه هلته هغو تلویزیوني مرکه وغوښتم تللو تلویزیون د یو مرکې ته زه وغوښتم. هغه مرکې ته چې زه تلم که څه ما کور ته زنګ ووهي زما ورینداره زما مور د خدای ووهي هغه زما په فعالیت باندې خبره وه کسان لږ لږ خبر وو نو لکه مشران نه وو خبر. نو بس بیا هغه شو هغه تلویزیونی مرکه چې وه نو ما تلیفون وکړه ولکه ما داسې د تلویزیوني مرکه راځي چې تاسو کوشش وکړئ چې تلویزیون ونه لګوئ چې زه تلویزیون کې لایف راځم په ژوندۍ بڼه باندې راځم. هغه چې زه مرکه ترسره شوله چې نو زموږ کابل کې لکه مېلمستون کې وو ما په کورنۍ سره هم کتلي وو هغه نو چې ګوره ما چې بیا زما مشر راغی هغو زما ورېندارې ویلي چې ما داسې چې د تلویزیون میوه لګوم چې د تا د نور دغه ترس ختم شي. نو زما مشر لالا د ژوندۍ لري هغه کړې وو زما مرکه لیدلې وه زما کتابونه که څه هم نوم سره مې اشنا وو. بیا هغه هلته راغی او واقعا زه لکه د تشناب کې پټه شوم هلته پټه شوم عامر سره غږېدې خبرې کولې. بیا د لکه وویلې وای زمونږ کورنۍ کې خو ډېر وخت خلک پیدا شوي دي
دا ښه ده چې د هغې هغه ردعمل ښه وو که نه. او زه وایم چې اکثره جینکیانې
ډېر ښکنډکې شولې نو
ډېر ښه
ډیر ښه ډیر ښه.
بیا هغه لکه خبره لکه رسوا شوه لکه نه لغه نه وروسته خو لکه ګټه دا وه چې زما په کورنۍ کې زما تر ما وروسته زموږ جینکۍ هغوی لکه ښوونځي ته ځي او اوس ماشاءالله څوک ډاکټران دي څوک لکه یو ښه نوم وروسته لکه جالبه بیا دا وه چې تا زما په قوم کې لکه دا اوس هغوی لکه په یو ډېر ښه سترګه راته ګوري او
ډېر ښه
روان دي
وږمې خور. داسې ما ډېر لیدلې دي لکه مونږ اکثر جنکیانې چې یو مونږ یره کې یو چې اسې نه که زه فرض که سولي کما یا اسې نه که زه خپله خبره وکم او هغه خبره بهر لاړ شي، یعنی هغه خبره چې مونږ د ټولنې د ښه مثبت بدلون دپاره کمه کو که نه، نو مونږ اکثر یریږو چې رښتیا داسې ونه شي. کله کله د نارینه د طرف نه بیا دومره بد هغه رد عمل نه راځي، خو زمونږ یریدلې دومره ډېرې یو چې مونږ نشو ویلې په وخت کې په وخت باندې. لکه څنګه چې تاسو خبره وکړله ستاسو رور دومره خوشحاله شو یا ستاسو کورنۍ اوس په تاسو باندې فخر کوي، نو دا چې که دا یو لږ غوندې یو مشکل دی خو که دا مشکل مونږ تیر کړو نو زه وایم چې جینکۍ ډېرې مخکې تللې شي.
بالکل دا خبره سمه ده تاسو، خو دغه ویره نه یوازې هغه کسان چې په مستعار نوم باندې لکه کار کوي، خو دغه مبارزه بیا هر څوک نشي کولی. ټولنه کې ډېرې ښې جنکۍ راځي، ډېر ښه استعدادونه دي چې هغوی په مستعار نوم باندې لکه شاعري کړې ده، خو هغوی هغه مبارزه بیا حوصله یې نه درلودله چې دوی هغه مبارزه تر پایه پورې. خو که ته ریاضت ولرې، ته عشق ولرې، مینه ولرې، د زړه نه د رګ رګ نه د خپل مسلک سره مینه ولرې، ته بریالی کېدای شي. خو دغه ویره یوازې د هغه کسانو چې مستعار نوم باندې کار کوي د هغو سره خو ملا ملا ده. خو لکه ځي اته زموږ په پښتو ادب کې پخواني شاعران وګوري، لکه د هغوی لکه پروین ملال ده، د هغې همدارنګه د کبرا مسري ملاوار صفیه صدیقي هغه لومړني شاعري لکه زه وګوري، لکه کله چې ګوري دوی هغه خزینه هغه الفاظ هغه احساسات دوی نشي تپارس کولی. آخر د پای د شعر کې ته کولی شي د هغه کې د هغې نوم باندې کړو چې دا یو کزینه شاعره ده. دوی د تاثر لاندې دي، د ټولنې د تاثر لاندې، هغه چې اته چې کورنۍ حقوقو ته اجازه هم ورکړې ده هغوی هغه نشي کولی مثبت هغه شی چې باید یو ښځینه لیکواله خپل ټول احساسات په شعر کې ووایي، په کیسه کې ووایي. متاسفانه چې د دوی په خولو باندې لکه داسې یو مور لګېدلی او ډار ورسره مال دی. خو زه وایم چې نه، مبارزه وکړه تاسې د هر کور لکه شته یو نیم مبارز شته ده لکه حسینه ګل تنها چې زه دغه د شاعرۍ نوم زه متاثره یم، یعنی هغه ښځه باوره ده، ویاړ ده. نو تاسې د هر کور حسینه ګل تنها شي.
بالکل. خو کڅوک وګمې خورې دلته ستاسو خبره کټ کوم، خو کڅوک غواړي چې دغه ځان کې دغه سزروري شي او دغه سي خپل جذبات او اسارو کې سور لکول پکار دی، لکه څنګه به خپل ځان داسې جوړي دا بیا رب څنګه لري کوي؟
زه خوایم چې دوی دي اوکی مثبت خبره مثبت آواز دی خپل آواز اوچت کی. دا ټولنه اوس هغه ټولنه نه ده پاتې، پخوانی ټولنه نه ده پاتې. اوس په دې اوسنی عصر کې هر څوک غواړي، ټولنه دومره پرمخ لاړه، دومره سوشل میډیا مخې ته راغله، دومره تصویرونه د ځینې بدرنګه متاسفانه وایم چې ډېر بدرنګه څېرې او بدرنګه هغه مخې ته راغله چې اوس خلک لکه هغه ښځې چې مثبت آواز اوچتوي، هغه ښځې چې په سیاست کې مخې ته راځي، هغه ښځې چې په شعر او ادب کې مخې ته راځي، هغه اوس کورنۍ په ویاړ سره هغې نوم یادوي. زه دوی د باید په پوره جرات سره دوی وکړي، دوی بیا د ستونزو سره نه مخامخه کړي. او په شروع کې لږ ستونزې وي، او هغه زموږ اکثر ځینې نارینه د ټولنې خلک هم د دې مخنیوی کوي چې هغه متاثره کړي، خو نه، مبارزه دې کوي او دا دې وایي چې مثبت غږ رسا غږ دی او دا نماتی دونکی غږ دی.
بالکل بالکل. تاسو وختي یو خبره وکړله چې مور ته ستاسو مور ته پتا وه چې تاسو شاعري کوئ یا لیکنې کوئ، مور د سر څنګه ملګرتیا به کوله په دې کې، یعنی کتاب سه لیکل هغې سره به دې شریکول؟
زما مور تعلیم نه وکړې، خدای دې وبخي، لکه ما به هغې ته خپلې لنډې کیسې ویلې یا شاعري به مې ویلې، نو هغه به راته ویلې چې کور کې بل څوک در باندې خبر نه شي، او واهوا به راته ویلې که هغه به پیدا که نه پیدا، ما ته به یو قوت راکاوه، یعنی ډېر زیات طاقت به یې راکاوه. هغې به ما ته دا زمینه برابروله چې لکه زه به هغه وخت کې لکه ځینې یو نیم مشاعري چې کېدلې، زه به مشاعرې ته تللم، هغې به وخت راته برابروو. په دې لاره کې ما سره ډېره همکاري کول، یا که ما کومه رسالې ته خپل لکه خپل وخت غوښته چې سړی باید لاړ شي که نه، کومې رسالې ته لکه ما به کومې مجلې ته خپل هغه شعر و د چاپ لپاره، بیا به هغې راته وخت برابروو. خدای دې وبخي، کاش ژوندی وای چې زه یې په دې سټیج لیدلې وای.
ډېر ښه ډېر ښه. دې کې اکثر مونږ دا ورو کنه چې شاعران یا لیکوالان دا خبره کوي چې د دې کې یو پیدایشي یو صلاحیت وي چې هغه لیکنې کولی شي یا یو شی ولیکي. تاسو چې کله دا شاعري شروع کړه، نو آیا د چا لیکنې مو کتلې وې، دایې نه متاثره شوې، دا شوق مو څنګه پیدا شو؟
لکه د شاعری سره داسې ما د کتابونه نه و لوستي، بس ادب یوه تخیلي دنیا وه. نو زما د لیکوالی سره مینه وه، لکه لیکوالی سره مې مینه وه. زما ځینې سیریالونه به په تلویزیونونو کې لکه روسي سیریالونه به هغه کېدل، نو هغه سیریالونه چې ما لیدل زه لکه د روسي لیکوالانو ته لکه هغه کړلم، ما ته کړلم. بیا نو ما به د ما د لالا یو لویه کتابتون په کور کې، هغه کې په دري ژبه باندې لکه پښتو باندې لکه ترجمه شوي کتابونه، هغه کتابونه به ما لوستل. لکه په دویم ترکی کې لکه ماته شروع وکړه چې ما لوستل، هغه برتل د کتابو باندې ته نه پوهېږې چرکۍ دا مه خرابوه. بیا به ما داسې کړ چې هغه کتابونه به دوه کواره درلود، پوکونه به یې درلود، یو پوک به مې کېښود، هغه بل کتاب به مې راواخیسته، خو ماشومه وم نه پوهېدم، ول لاسونه به مې کتل، بیا به مې هغه کتابونه لوستل. هغه اکثر دا کتابونه به چې د هغه سیریال به په تلویزیون کې خپرېده، تر بل هغه پورې به یا باق نه و هغه به نه، ما به هغه سیریال تعقیب کړی و، هغه کیسه به مې کتاب کې لوستله. بیا نو د دې نه زه دي ورو ورو ما ادبي ټوټې لیکلې. د ادبي ټوټو نه وروسته زما ځینې ټیچرې په سکول کې چې پوه شولې، هغوی ته مې چې ښکاره کړلې، هغوی بیا ډېرې خوښې کړلې، نو هغو لږ تشویق کړم. بیا مې ورو شاعرۍ ته واقعه کړله. د شاعرۍ نه زه دي بیا وروسته ځینې شاعرانو خدای دې وبخي، لکه اسحاق ننګیال، هغه ما ته ویلي چې وږمې ته په نثر ستانه اثر ډېر پوخ دی، ته کیسو ته واوړه. بیا نو ما کیسې شروع کړلې. نه یوازې دا ویلی شم چې په لیکوالۍ کې زما استادان او زما چا چې ما ته لارښوونه کړې ده یا ما ته لاره خلاصه کړې، هغه نړیوال لوی
صحیح ډېر ښه. او په شروع کې به زیاتې لیکنې په څه باندې کولې، پام به مو زیات څه ته؟
شروع شروع کې خو پام ډېر زیات د مینې وي، که زه دا ووایم چې لکه ځینې خلک پټوي، هغوی وایي چې مینه نشته، خو دومره چې شاعر مینېږي اساسوي، دومره چې شاعر مینېږي یو وار نه، لکه بار بار مینېږي، خوښېږي، طبیعت خوښېږي، ښایسته خلک خوښېږي، او اکثر وطن سره مینه لري، مختلف مینې وي د مور سره، کورنۍ سره. یعنی د شاعرې د لیکوالې دا وجود چې ده، دا تقریبا 90% که زه ووایم د دې اتا وینه د مینې نه جوړه شوې ده، دا به غلطه نه.
ښه، صحیح. نو تاسو ویل چې د مینې یو قسم شاعري به م کوله یا لیکنې به مو کولې، نو بیا خو به دا وه چې هغه که چا به کتلې نو څه به ویل، لکه داس خو بینه ویل چې دا اوس یو پښتنه جینه ده او دا داس لیکي دا خو د ټولنې سره سم نه ده.
بالکل زمان مستار نومو لکا مختلف هغه به راتلل لکه تشویقېدل به په دې کې به جایزه راغلله لکه مخامخ به ځینې شاعرانو خو به داسې لیدلې وم که نه نو د کورنۍ سره مې بیا داسې هغه نه درلوده بلکې په مستار نوم باندې به راتلل لکه یو نیم تشویقېدل. خو کله مې چې عامر سره واده وکړ ژوند مو شریک شو نو دا یو لوی سپورټ شو ماته که نه نو ما به لکه احساسات مې ښه وو لکه ما په جرات سره لکه شاعري کوله ولې ما په یو پټ نوم باندې کوله که نه شاعري لکه ښځینه احساسات په کې ښکارېدل. خو کله چې د عامر سره مې واده وکړ زما جرات دوه برابره شو هغه زه نشانه لکه زه یې ډېره زیاته لکه سپورټ کړم د ما تر شا ودرېده زما کتابونه یې چاپ کړل نو بس نو خلکو خبره نور اله نور شو لکه ژوند ډېر ښکلی شو
ډېر ښه ډېر ښه. او وږمې خورې ستاسو په خیال باندې زموږ په ټولنه کې د ښځو شاعرۍ ته یا لیکنو ته که فرض کوي دغسې شاعري کوي یا د مینې نه ډکه شاعري وي او خپل جذبات دغسې دغې اظهار کوي ولې ورته بد کتل کیږي؟
دا مختلف خلق لکه د خلکو ذوق مختلف دی که نه لکه بېلابېل ذوقونه دي. پوی خلق خپل شاعران لکه دوی چې دي هغوی مثبت نظر لري. او زمونږ په ټولنه کې حتی یو جلی که د باندې وځي لکه معمولي لږ ښایسته لباس اغوستی هغه ته هم ټولنه په بده سترګه ګوري که هغه شاعري هم پکې خو پاتې بیا د شاعرۍ خبره شوله. خو دا په دې ټولنه کې دا د ټولنې خاصیت دی زموږ د ټولنې د خلکو دغه یو هغه د عادت ګرځېدلی چې ته خو خبرې ونه کړې دوی ته قرار نه ورځي. نو لازمه دا ده چې د هرې شاعرې ته هرې لیکوالې ته چې خپل احساس دې په خپل ځان کې نه وژني هغه کما هغه وږما چې وا که هغه ما په ځان کې وژلې وای زه به اوس تر دې چې پورې نه رارسېدم. خو دا دې باور وکړي چې بیا ولس یې قبلوي په وخت سره هماغومره چې خبرې کوي هماغومره مینه هم کوي. او اکثر زیاتره کسان لکه زیاتره هغه کسان چې لکه سوځېږي هغوی بیا ډېر منفي خبرې کوي. هغه مثلا دا وایي چې دا شاعره ولې ما سره نه ده ولې دا زما مېرمن نه ده ولې دا زما معشوقه نه ده دا شعر یې ولې چا ته ویلی. زیاتره اکثره خلک دغه وي خو نه د هرې شاعرې هرې لیکوالې ته زما دا ده چې په ځان کې هغه وړې شاعرانې لیکوالانې مه وژنئ هغوی ته تاسې ژوند ورکوي هغوی ته پرېږدئ چې ژوند وکړي او تاسې به راحته اوسئ.
ډېر ښه. او وږمې خورې څومره زیاتره ما تاسو ناول هم لیکلي دي کیسې مو هم لیکلي دي څومره به مو لیکلي وي څومره کتابونه به مو
ټول کال خو تر اوسه پورې اته کتابه چاپ شوي دي لکه د شاعرۍ یوه مجموعه او د لنډو کیسو دوه ټولګي او ناولونه پنځه دلته اوس زما سره ناول یو ناول مکمل لیکل شوی دی ایډیټم یو څه شوی دی بل ناول د لاس لاندې لرم او تقریبا شپېته لنډې کیسې زما یوه بله ټولګه ده یو بله شاعري هغه مې ده. خو په تاسف سره چې اوس دغه د چاپ اجازه نشته وطن کې چې هغه بندیز دی که نه زما په کتابونو باندې ما ته بندیز دی په خاصلاو باندې ځکه چې لکه طالب جان ناول نوم طالب جان خو یو څه اغم دی خو لکه شوخ ناول دی یا پنګړیوال ناول هم داسې شوخ ناول نو ځینې کیسې لکه ډېرې زیاتې زما پوره لکه ځینه احساس دی پکې ځینې خلک یاغیتوب ورته وایي او ځینې لوړ سوچ ورته وایي. او زما په نظر پوره که ځینه احساسات وایم یا زه رښتینولي ورته وایم چې زما په څو کې رښتینولي ده چې څه چې حقیقت دي نو بس یو ورځ هیله لرم چې د هغه وشي هغه کتابونه زما چې ده لیکلي مې دي ده که چاپ زمینه یې برابر شي.
بالکل. او دې کې یک اورېدونکو ته دا وخت که ستاسو ذهن کې سوي غواړي چې وویروي ورته که شعر وي که بل څه لیکنه وي غواړم چې وایي او هغه یې واوري.
د تاسې پروګرام وخت ډېر زیات کم دی، خو لکه زه نه غواړم چې لکه وخت ضایع شي، نو تاسو په خاطر او د اورېدونکو لپاره به یو غزل به تاسو زه لکه کم اوس شاعري ډېره کمه کومه، او دا غزل دی په دې کې تاسو به وګورئ چې لکه زه خطاب مې څوک دی چاته مې هغه کړی دی هغه په کې احساس کېږي چې لکه زه څوک یادوم. بالکل مننه.
تاسو وایئ ارشاد،
څه حسین څه جادوګری د زړه سره، څه حسین څه جادوګری د زړه سره، نه چې خدای نه وختګری د زړه سره، درته غوږ یما آرام راته غږیږه، درته غوږ یما آرام راته غږیږه، د لفظونو جادوګرې د زړه سره، دا سیندونه ولې ستا په لورې درومي، دا سیندونه ولې ستا په لورې درومي، نه چې ته هم سمندرې د زړه سره، اچې ما تر اوسه هېڅ نه دی ویلي، اچې ما تر اوسه هېڅ نه دی ویلي، هغو څنګه خبرې د زړه سره، د تیارو لمنه ټوله کړه را درومه، د تیارو لمنه ټوله کړه را درومه، تاته ستوری د سحرې د زړه سره، څه کیمیا او څه جادو لرې په لاس کې، څه کیمیا او څه جادو لرې په لاس کې، تا چې خور په لر او برې د زړه سره، په سجده یم او تصویر دې لټومه، ای ته خدای که دلبرې د زړه سره، آخري خبره دا ده خپه نه شي، آخري خبره دا ده خپه نه شي، د وږمې نه مروړې د زړه سره.
ډېر ښه، ډېر ډېر ښه، ډېر خوند یې وکړو. او شاعر، ستاسو په ژوند کې څه بدلون راوستی دی؟ مخکې ژوند ته چې وګورئ، اوس ژوند ته چې
وګورئ. شاعری د ماشومتوب نه شروع شوی دی، یوازې دا بدلون راوړي چې ما د ماشومتوب د خپلو وخت نه شوی، نور ټول عمر د شاعری سره تیر شوی دی، ټول عمر شعر او لیکوالۍ سره، داسې هغې نه دی راوستی. او بالکل بدلون دا بدلون دی لکه چې زه ژوند نه خوشحاله یم، او بل دا ده چې د یو شاعر سره مې واده کړی، هم مسلک مې دی لکه زه ژورنالیست خبریال، هغه هم خبریال، د یو مسلک خلکو، د یو بل یو بدلون، لوی بدلون دا دی چې لکه کله چې یو لیکواله د یو لیکوال سره قلموال سره واده کوي، د هغوی په ژوند کې لکه ترخه کم وي، هغوی یو بل درک کولی شي، یو بل سره مینه کولی شي، ژوند تر پایه پورې خوږ وي، یو بل درک کولی شي، ستونزې ډېرې کمې وي، پوره معنا باندې یو ژوند دی، نو ژوند ته پوره ښکلا ورکول شي. فقط همدغه یو بدلون مې دا کړی چې لکه مسلک سره مې واده کړی او ژوند ښکلی دی.
صحیح، ډېر ښه. او وږمې خورې، د ښځو شاعري چې ده، تاسو وایئ چې دا د ټولنې د مثبت بدلون لپاره څومره ضروري ده؟ هغه جنکی یا هغه ښځې چې غواړي چې شاعري وکړي، لیکنې وکړي،
ډیر 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 تقریبا 90% زه وایم، حتی 100% یو ټولنه د ښځې شاعري، د ښځې لیکوالي هغه بدلوي. لکه مثلا که ښځه عواسي شاعري کوي، هغه د هغې شاعری هغه لیکوال هغه هنرمندان په هغه کې راخلي، موسیقي کې راخلي، تاسو فکر کوئ چې هغه څومره جذبه وي په هغه کې، هغه څومره ځوانان دي ته تشویقي چې د هېواد نه هغوی لکه دفاع وکړي، په هېواد باندې مین سي، او یا په لیکنو کې سل په سله کې ټولنه کې، د ټولنې په بدلون کې ښځه نه یوازې د هغه شاعري او لیکوالي ډېره زیاته مثبت رول لري، بل اتا په کور کې، په ټولنه کې د یو ښځه د تعلیم یافته ښځې رول ډېر هغه دی، تعلیم یافته ښځه یو روغ سالم انسانان یا نسل ټولنې ته ورکوي، او کمزورې بې تعلیمه ښځه خو بیا نشي کولی چې مبارزه وکړي.
بالکل. وږمې خورې، تاسو خو مخکې هلته په وطن کې وی، یعنی په پېښور کې هم تاسو ژوند کړی دی، افغانستان ته هم تلي راغلی یې، هلته هم ژوند کړی دی، خو اوس چې تاسو دلته اروپا ته راغللی، دلته دا سفر چې تاسو وکړو دلته دا بدل کلتور دی بدل ټولنه ده دلته تاسو ژوند کوئ دې ستاسو په دې شاعرۍ باندې اثر کړی دی
بالکل پلانډ کې سو باندې ډیر اثر کړی دی په پخت لکه زما
هغه څنګه
ټول ما بالکل ډیر تاثیر کړی دی لنډ کې سو باندې کړی څه شی چې مثلا پښتو زه په پېښور کې وم هغه ټولنه کې لکه هلته چې وم شاعري هلته بل ډول وه هلته یو پښتو ټولنه وه هلته ساده روز ما په هغه کې هلته به لکه هر څه رنګونه مختلف وو کنه یو پښتنه ټولنه وه همدارنګه دلته د ښځو ستونزې بېلې وې لکه شرایط بلو هغه نو سوژه بدلې وي خو دلته چې اروپا ته راغلم زما په کیسو باندې زما په ناول باندې ډېر لوی اثر یې پرېوت همدارنګه په شاعرۍ باندې لکه اثر یې ډېر زیات کړی دی لکه زه به اوس د مثال په توګه تاسو ته یو نظم تاسو ته آزاد نظم دی چې نوم یې دی
بالکل
دیات سیلی باران ټپ ټپ راوړېږي موسیقي غوندې ښکارېږي مازدیګر دی سره می تنگ دے اروپا دا بس کیگی پتام زائی کیم ولاڑا ستاد ستر گو یاد کی ورکا پادرا وستے مدلتا دی وطنہ بلبلا کا یو بس را گئی بل روان شو یو احساس دیو خبگان شو جوڑی زرنا می خبر دے پجرا چنن آسمان شو اروپا مسافرے کے سمازر والے نرائی شو لیونی خیالونه راغلل کور تا هم لیونی شو مخامخ هلته چوکۍ کې یو هلک او جنۍ ګورم خداسده څه یو بل ته وایي ور نږدې شوم لکه نوره هم هلته خوا کې یو ماشوم هم د وسپي سره لوبیږي دا د ژوند څو تصویرونه مخامخ راته پرکېږي دغه هر څه نا آشنا دی خو آشنا آشنا کرے گی پدی زیر شان مازدیگر کے چاستر کی میں یادی گی یو بل بس حغدر آغی نا خیستہ جوڑا ہم لارا لا خو ہم باران ورے گی پتامزائی کی ہم والارا معشوم سپیل پڑی اونی وارا بستا چھولور پورتا نما خام نا اڑاندے اڑاندے آئی وبرسی کوتا چلا اوسام یو ولاڑا ستادیا سلی چلیگی یو نرائی باران وریگی جوان بلو رس ختمیگی تاسی وہ کوری
دیر خواہ
پدی نظم دی لکا بس دی مسافری دا معشوم دی دل تس پای دی کنا
لگا
تسیرو ندی چی لکا شاعر راخلی پا یو ورځ بس کې ولاړې لکه الکو جلی اگر یعنی تاثیر یې ډېر کړی ګدار پکې نشته بیزوان پکې نشته شبلا پکې نشته اجرا پکې نشته تنگ رباب او ستار پکې نشته خامخا تغییر کوي نو من
بالکل ډېر ښه او ډېره زیاته مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړل او راغلل دومره ښایسته خبرې مو را سره وکړلې
مننه تاسو نه هم مننه چې دومره وخت مو راکړو تاسو د اوریدونکو سره بس چیرته چې زما غږ اوریدلی وي دوی خدای کې چې ما تاسو سره دومره وخت د خلکو تېر شوي
ډیره مننه وګما سبا خوري اوریدونکو نن په پاډکاست کې مونږ سره و لیکوال ناول نگار او شاعر وګما سبا امیر هغه سره مو په دې خبرې کولې چې لیکوالان یا شاعران په پښتنه ټولنه کې کوم مشکلات سره مخامخ دي پراتلونکو یو بل پاډکاست کې بل یو بل موضوع سره راځو تر هغه پر را لاله اجازه تر کې خپل ډیر خیال ساته د لا پامان
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.